السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زموږ پالونکیا، زموږ گناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینهوالو حامد سیماب سره د نور انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د شروع ورځې چهارشنبه د 1400 لومړي هجري لمریز کال د زمري یا صد میاشتې 19 د 2022 میلادي کال د اګست 10 او د 1444 هجري قمري کال د محرم د میاشتې 12 نیټه ده چې اسلام د ګران پیغمبر د یو پاک مسیح او د امامت او ولایت د اسمان د څلورم ځلان د ستوري حضرت امام سجاد علیه السلام د شهادت لکلی سره برابر ده. په دې مناسبت تهران رادیو درس کارکونکي د زړه له کومې تسلیت وایي. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې ورپسې درته سیمه ییزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د نړۍ له آزادو او خپلواکو هیوادونو سره د اړیکو په پراختیا د ایران د ټینګار په هکله ده. بیا هم د تلپاتې خوشبوی نومې لړۍ نننۍ برخه دراورو. بیا ورپسې هم د افغانستان کې د ایمن زواهری د وجلې په باب یو بحث لرو. موږ سره په دغه بحث کې برخوال دي ښاغلی محمد مشفق چې د پوهنتون استاد دی او همداراز په فرانسې کې میشت یو جهادي مشر او تکړه کارپوه ښاغلی محمد امین فروتن. بیا هم د افغانستان او ایران نننیو مطبوعاتو ته یو ځغلنده کتنه کوو چې زموږ د یو ساعت خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د مازیګر 15 بجې وروسته سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ویل د 40 لاریون د مقاومت د نړیوالې جبهې پنځیدل دي. په ایران کې د کرونا منحوس ویروس نور نوي کسان قرباني کړل. حامد کرزی وایي امریکا دې د افغانستان کنګل او مصادره شوي شتمنۍ آزاد کړي. او د روسي چارواکي وایي لا سوریه د امریکا نیواګر عسکر کووزي نو د دایش په شمول د ترهګرو ډلو جړې به وچی شي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خولې به وړې شان د مې ورسته. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د حسیني 40 میلیونی لاریون د عاشورا د فرهنګ یو ځلا او د مقاومت د نړیوالې جبهې را برسېره کېدا او پنځتل وبلل. د ستمبر 19 نیټه د 1444 هجري قمري کال د سفارې د میاشتې 10 نیټې سره برابر ده چې د حضرت امام حسین علیه السلام او د هغه د وفادارو یارانو د شهادت 40 ده. د ایران د اسلامي جمهوریت او پاکستان په شمول درستی نړۍ په میلیونونو حسیني مینوال په دغه ورځ کې د حسیني 40 په ولولنه کو دستورو کې د شتون لپاره د عراق کربلا ته ځانونه رسوي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ابراهیم رئیسی د حسیني 40 د لاریون تر سره کوونکي کمیټې له فعالانو سره په کتنه کې وویل د 40 لاریون د عاشورا او د عاشورایي کلتور د بقا لپاره یو ځلانده بلګه او پر مځکه دا تر ټولو ستره انساني اجتماع ده. هغه دربین د عظیم بهیر د لا ولولناک تر سره کې د لپاره د اسلامي انقلاب د معظم لارخود لارخونو او ټینګارونو ته په شری سره وویل دغه دستوري د حضرت سید شهدا علیه السلام او د مقاومتي جبهې لارویانو نړیوال ظهور او یو جلوه ده. هغه دغه راز دربین په دستورو کې د خلکو د ولولناک شتون د اسانولو لپاره د حکومت د رول په بیانولو سره د حسیني 40 د زیارتوالو د سفر د اسانولو په باب د هیواد له درستو ډیپلوماټیکو او داخلي ظرفیتونو څخه پر استفاده ټینګار وکړ. د ایران د روغتیایي چارو وزارت نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي په تیر شوه ورځ کې په ایران کې د نورو نوي کورونایي ناروغانو په مړینې سره تر دې دمه په ایران کې د کورونای قربانیانو شمیر 142,645 ته ورسیده. په راپور کې ویل شوی دی تشخیص د نړیوالو معیارونو په اساس په 13-14 ساعتونو کې په ایران کې په کورونا وایرس نور 15,640 کسان پیژندل شوي چې لا 2080 کسان په روغتونونو کې بسترې شوي دي. د غراس په درس ایران کې تر دې دمه په کورونا د ککړو کسانو شمیر 1,405,800 کسانو ته رسیدلی او په درملنې پسې هم تر دې دمه په ایران کې 1,113,240 کسان ښه او له روغتونونو هم رخصت شوي دي. ایران تل د افغانستان په شمول د گاونډیانو خیال ساتلی دی. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی په کابل کې د ایران له سفیر سره په کتنې کې په مختلفو زمینو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو په پراختیا ټینګار وکړ. د ایران اسلامي جمهوریت تل د افغانستان د یو مهم گاونډي هیواد په توګه په مختلفو زمینو کې دغه هیواد د ولس ملاتړی دی او دواړه هیوادونه ښې او غوره اړیکې لري. حامد کرزی پرونه وخته په کابل کې د ایران له سفیر بهادر امینیان سره په کتنه کې ایران یو ښه او لا تاریخي او غوره اړیکو برخمن گاونډي هیواد و بالا. همدار از د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی د امریکا له ان پی آر ملي ریډیو سره په خبرو کې ویلي دي امریکا په افغانستان کې ډېرې زیاتې تیروتنې کړې دي چې باید جبران یې کړي. چې په هغو کې د افغانستان د مرکزی بانک د کنګل او مصادره شوي شتمنۍ هم شاملې دي چې باید آزادې کړي څو د افغانستان ولس په خپلو پښو ودرېږي. حامد کرزی د خپلو خبرو په یو برخه کې ویلي دي موږ باید ډاډمن شو چې د افغانستان ترست خارج ځانونه له دغه هیواد سره اړونده ګڼي او د طالبانو حکومت د دوی نمایندګي کوي. د موږ هدف د یو ښه او قرار افغانستان رامنځته کول دي. ملګری ملتونه په افغانستان کې د بیروزګارو ځوانانو لپاره کار کسب برابروي. د مهاجرت نړیواله اداره وایي د هغو بیروزګارو ځوانانو لپاره چې د کار کسب لپاره له هیواده بهر مهاجرت کوي په خپل هیواد کې ورته د کار کسب امکانات برابروي. په دې اړه له کابل زموږ د خبریال رالیږلې راپور په ګډه سره اورو.
د مهاجرت نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د محلي کوچنیو کاروبارونو د ملاتړ له لارې هغو افغانانو ته د کار زمینه برابروي چې بیرته د هیواد ته ستنېږي. دغه ادارې پر خپله ټویټر پاڼه د رضا په نوم د یوه افغان ځوان له تصویر سره لیکلي چې نوموړي هیواد ته له بیرته ستنېدو وروسته خپل ژوند ته د سمون ورکولو په برخه کې ستونزه درلوده، خو د نوي کسب په زده کولو سره یې د ځان لپاره کار پیدا کړ. رضا ویلي چې په 2018 کال کې ایران ته تللی و او له دوو کلونو کډوالۍ وروسته چې له ډېرو ستونزو سره مخ و بیرته افغانستان ته راستون شوی دی. د مهاجرت نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ په داسې حال کې افغانستان ته له بیرته ستنېدونکو سره په ټولنه کې د بیرته جذبېدو په برخه کې ځینې مرستې کوي چې له دې هېواده د افغانانو د وتلو لړۍ په شدت سره روانه ده. د پاسپورټ ریاست ته هره ورځ په زرګونو کسان ګاونډیو هېوادونو په تېره بیا ایران او پاکستان ته د ورتګ لپاره مراجعه کوي.
بیا هم سیمیزو نړیوالو خبرونو ته دوام ورکوو. طالبان وایي په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه جدي دی. زموږ خبریال د صدای افغان خبری اجانس له کوله راپور راکړ. په قطر کې د طالبانو د حکومت سیاسي ویندوی نعیم وردک په خپل یو ټولنیز پیغام کې لیکلی دی د نجونو د ښوونځیو یا مکتبونو تړل کېده یو مذهبي اړخ درلوده او د هیواد په داخل کې د عالمانو موافقې ته اړتیا لري. ښاغلي وردک ویلي دي دغې موافقې په باب کار روان دی څو تړل شوي مکتبونه زر تر زره پرانیزو. طالبانو په افغانستان کې د تیر کال په اگست کې قدرت له رسیدا وروسته ژمنه کړې وه یو لړ بدلونونو وروسته به ډېر زر د نجونو تړل شوي ښوونځي پرانیزي او دغه راز به د ښځو د حقوقو په باب هم زر فیصله وکړي، خو له یوه کال تېرېدا سره تر دې دمه نه د نجونو ښوونځي پرانیستل شوي دي او نه هم په ادارو کې د ښځو د کار کولو په باب کومه فیصله شوې ده چې دا د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندنې په اړه یوه جدي غوښتنه هم ده. په جلال آباد کې صرافانو د امریکا لخوا د کنګل شویو پیسو د خوشي کولو غوښتنه کړې. زموږ خبریال ننګرهار راپور راکړ. د افغانستان د ننګرهار ولایت په جلال آباد کې صرافانو په ستر لاریون سره ویلي دي امریکا د پور بېوزله افغانانو د ظلم او ناروا لاره پرېږدي. سلګونه صرافانو او سوداګرو په داسې حال کې چې په جلال آباد کې د صرافې ټول مارکیټونه تړلي او د ښار په مرکزي واډ کې راټول شوي وو د مرک په امریکا شوارونو ورکولو سره یې پر کابل د امریکا د بیپیل هوټل وتکې وروستی برید هم په کلکه وغنده. که امریکا له سوریه خپل ځواکونه وباسي نو د ترهاګرو ډلو ځپل به حتمی شي. تاس خبری اجانس راپور ورکړ په افغانستان په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نبنزیا بیگا د نړیوالې سولې او امنیت په ضد د ترهګرۍ د ګواښونو په اړه د امنیت شورا په ناسته کې د دې خبرې په کولو سره چې له سوریې د امریکایي نیواګرو عسکرو وتل به په دغه هیواد کې د ترهګرو د نه انکارېدونکي او چټکې حسفدا په معنا وي وویل. په سوریه کې د داعشي جنایتکارو په شمول د ترهګرو ډلو د پټنځایونو نابودي یوه ضروري چاره ده. د امریکا د داعش ډلې په ضد د تش په نامه نړیوال ائتلاف له جوړولو وروسته په سوریه کې یوه تر ټولو مهمه او ستراتیژیکه سیمه منطقه التنف ونیوله او دلته یې پوځي مرکز جوړ کړ. د سوریه چارواکو په کراتو ټینګار کړی دی په سوریه کې د امریکا اقدامات د نیواک په معنا دي. او د یمن د مستعفی او تښتېدلي حکومت سره اړوند د ځواکونو او د متحد عرب اماراتو تالی چټي او د جنوب له انتقالي شورا سره اړوند د ځواکونه د یمن په شیوا ولایت کې سره اخکر پخکر شوي او یو بل ته درنې مرګ ژوبري اړولې دي. العربي الجدید خبری چینل راپور ورکړ د یمن په جنوب کې له اماراتي تالی چټو سره د عربستاني په پیلو ګوډاګیانو پنخت کې په لسګونو کسان مړه او ژوبل شوي دي. البته د دغو مرګ ژوبلو د دقیقې شمیرنې تر دې دمه نه دي خبرې شوي. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غک عزت من اوریدونکو سم خپل سیاسی تبصرہ دراورو چې د نړۍ له آزاد او خپلواکو هیوادونو سره د ایران د اړیکو د پراختیا د ټینګار په حق لده. د ایران د اسلامي جمهوریت د پارلمان په چارو کې د ولسمشر مرستیال سید محمد حسینی د کولمبیا د پارلمان له یو شمېر استازو سره په کتنې کې د نړۍ له آزادي غواړو او خپلواکو هیوادونو سره د ایران د اړیکو په پراختیا ټینګار وکړ. په دغې کتنې کې ټینګار شوی د ایران او کولمبیا پراخې ملګرتیاوې د کولمبیا او د لاتینی امریکایي هیوادونو لپاره ډېرې ګټې درلودلی شي. د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر مرستیال د کولمبیا د نوي ولسمشر ګوستاو پیټرو د لوړې په دستورو کې د ګډون په خاطر دغه هیواد ته په سفر تللی دی. سید محمد حسینی په خپلو څرګندونو کې وویل نن سبا د ایران اسلامي جمهوریت په لا زیات جدیت سره د کولمبیا او لاتینی امریکا په شمول د نړۍ له مختلفو هیوادونو سره د اړیکو پراختیا تعقیبوي. د ایران اسلامي جمهوریت د تاسیس له مغه پیله د نړۍ له هغو خپلواکو او ازادي غواړو هیوادونو ملتونو سره د اړیکو پر رامنځته کولو او پراخولو ټینګار کړی چې د استعمار او سلطې ضد کړچار لري. په دې لړ کې په وروستیو څو لسیزو کې له مختلفو هغو هیوادونو سره د ایران اړیکې مخ په پراختیا دي چې د لویدیځي استعمار په تیره بیا د امریکا د سلطه غواړو سیاستونو اقداماتو سره تل مخالف دي. اسلامي ایران په تیره بیا د کیوبا، وینزویلا او نیکاراګوا په څیر په لاتینی امریکا کې له ځینو هیوادونو سره چې د امریکا په مشرۍ له نړیوال استکبار او امپریالیزم سره په مبارزه کې اوږده مخینه لري خې اړیکې ټینګې کړې دي او په نړیوالو ټولنو کې د دغو هیوادونو ترڅنګ یې د لویدیځوالو په تیره بیا د امریکا له دریځونو او اقداماتو سره د مقابلې په زمینه کې چې پر نورو هیوادونو خپلې غوښتنې او موخې تپي خې اړیکې درلودلې دي. په دې لړ کې د سید محمد حسینی په وینا د ایران اسلامي جمهوریت له کیوبا، نیکاراګوا، برازیل، چیلی او وینزویلا او نورو جنوبي او لاتینی امریکا هیوادونو سره ښې اړیکې لري او تمه ده په نوي حکومت کې په مختلفو ډګرونو کې دغه اړیکې لا پراخې شي. په وروستیو کلونو کې د ایران او مخ په وده لاتینی امریکا هیوادونو اړیکې تل مخ په وده دي او دغه اړیکې په مختلفو سیاسي، اقتصادي، تجارتي، صنعتي، د انرژي، روغتیایي او نورو کرنیزو زمینو کې مخ په پراختیا دي. د دې یو مثال د ایران او وینزویلا پراخي اړیکې دي. د ایران او وینزویلا په وړاندې د امریکا غلیمانه سیاستونو ته په پام سره تهران او کاراکاس د دوه اړخیزو ملګرتیاو او اړیکو د زیاتولو کارچار غوره کړی دی او په دې لړ کې د واشنگټن له بندیزونو سره په مقابله او د متقابل مرستو په وړاندې کولو ټینګار لري. امریکا په تیر بیا دغه هیواد په خوانی کرغړن ولسمشر ډونالد ټرمپ په پړاو کې د وینزویلا د اپوزیشن د سرغنی خوان ګوایډو واک ته رسولو او دغه هیواد ولسی ولسمشر نیکولاس مادورو د حکومت نسکرولو په خاطر د پراخو بندیزونو په ایمالولو سره د وینزویلا په ضد د هر اړخیز دباوونو د ایمالولو سیاست وړاندې کړی دی. په مقابل کې د ایران په شمول د کاراکاس متحدانو د واشنگټن په مقابل کې د درهدا لپاره له وینزویلا سره د مرستې سیاست غوره کړ. څو کرته وینزویلا ته د ایران لخوا د سونګو وړونکو کشتیو لیږدول د دې په ترڅ کې چې د دواړو هیوادونو د پیوستونو خودنه کوي. د امریکا د ګواښونو د سیسو په وړاندې د مقاومت په زمینه کې د ایران او وینزویلا د ګډ کار چار بیلګا حسابېږي. لا بل پلوه دا موضوع په روښانه توګه ښیي چې د ایران او وینزویلا په ضد واشنگټن ورانکار او کودتا کوونکي سیاستونه له سترو ناکامیو سره مخ شوي دي او د امریکا د سلطه پالنې د دغو دواړو هیوادونو په ضد د واشنگټن ګواښونه بې اعتباره او چټي برېښوي. همداراز ایران او کیوبا د امریکا د بندیز لګونکو اقداماتو سره په مقابله کې د اړیکو د لا زیاتې پراختیا کړچار ته مخه کړې ده او په دې باب د کرونای واکسنو ته د دغو دواړو هیوادونو د لاسرسي د مخنیوي لپاره د امریکا له هلو ځلو وروسته د ایران او کیوبا طبي ارګانونو د کرونای واکسن د جوړولو لپاره د ګډې ملګرتیا په زمینه کې سره موافقه وکړه چې نتیجې د یو ګډ واکسین ترلاسه کول دي. دغه کرونای واکسن په ایران کې په پاستو کوک او په کیوبا کې هم د سوبرانا په نامه سره نومول شوی دی. یو بل موضوع چې تهران په وروستیو څو لسیزو کې د لاتینی امریکا ازادي غواړو او مخ په پراختیا ډیرو مشرانو د سفرونو مقصد دی چې په هغو کې د وینزویلا په خوانی ولسمشر هوګو چاوز او دغه هیواد اوسنی ولسمشر نیکولاس مادورو د نیکاراګوا ولسمشر دانیلا ورتیګا د بولیویا په خوانی ولسمشر اورو مورالیس او د کیوبا لوړپوړو چارواکو سفرونه شامل دي. د دې پترس کې چې د ایران د اسلامي جمهوریت د زینو ولسمشرانو په شمول د اسلام ایران لوړپوړو چارواکو کیوبا او وینزویلا ته هم سفرونه کړی دي. دا موضوع د ایران د اسلامي جمهوریت او د دغو هیوادونو د متقابلو اړیکو د اهمیت خود نه کوي. دا تهران دی ایران د اسلامي جمهوریت غک.
تل پاتې وژمې ډیر عزت منو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلی ومنی. عزیزانو، د خبرونه په دې شبی کې اوس هم د تلپاتې وژمې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کوم. دوستانو، لکه څنګه چې پوهیږئ، د مختلفو مذهبي او معرفي موضوعاتو په اکله د رهبرۍ د ستر مقام آیت الله خامنه‌ای ویناوې درته وړاندې کوو. د دې برخې درې دیرشم پروګرام د ژوند بخښونکې رڼا په توګه د قرآن کریم د راټینګولو او پرې عمل کولو د ضرورت په اکله دی. په دې هیله چې تر پایه راسره د پاتې کېدو فرصت ولرئ. قدر من اوریدون کو نن موږ قرآن ته ضرورت لرو. د اسلامی ټولنو او اسلامی امت د ژوند صحیح لاره په قرآن کریم کې عمل کولو کې ده. په یو روایت کې راغلی دی چې ان هذا القرآن حبل الله، دا چې په قرآن کریم کې فرمایي چې واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، دا حبل الله او د خدای پړی همدا قرآن دی. و هو نور المبین، د رڼا او نور خاصیت څه دی؟ فضا روښانه کوي، انسان ته لاره ښیي، انسان د لیدلو طاقت پیدا کوي، بصیرت پیدا کوي. نور چې نه وي سترګې هم په کار نه راځي او هیڅ فایده نه لري، ځکه چې څه لیدلی نه شي. موږ عقل لرو، ډول ډول وړتیاوې لرو، د فکر کولو طاقت لرو، خو که نور نه وي دا زموږ مرسته نه شي کولای. نور او رڼا لازمه ده، دا نور قرآن دی. ډیر عزتمنو اوریدونکو، د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دم زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. د خدای په امان.
هنداره. درنو و محترم اوریدونکو، په هنداره پروگرام کې زموږ ته د سلامونه ومنه عزیزانو. 13 یک شنبه د جولای په 1:30 نیټه په کابل کې د یوې 14 د غږ له اوریدل کېدو وروسته داسې ادعیا وشوه چې ګنی دغه 14 د امریکا د ډرون الوتکې د حملې له امله شوې ده. له ادعا وروسته د امریکا ولسمشر جو بایډن د اګست په 2 خبریالانو ته راڅرګند شو او وی ویل چې امریکا په کابل کې په ډرون حمله کې د القاعده د شبکې مشر ایمن الزواهری وژلې ده. هغه امریکا ته مطلوب وو او د ډیرو امریکایانو وژون کې و. زموږ دښمنان چې هر چرته وي مونږ به یې پرې نګدو. دا جو بایدن لدا خبر ورسته د امریکا خارجه وزارت هم په یو بیان کې په کابل کې د ایمن الزواهری شتون د دوحه د موافقه خلاف ورزی وبلله او طالبان یې د خپل ژمنو په ماتولو تورن کړل. دغه حمله او ادعا بلابل خبرګونونه په ځان پسې ولرل. طالبانو په کابل کې د امریکا ډرون حمله وغندله او هلته د ایمن الزواهری لشتونه ناخبری سرګند کړه او دغه حمله د دوحه د موافقه خلاف ورزی او د افغانستان په خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا تیرې وباله. د ته په پام سره چې لدې مخکې هم لویدیځو رسنیو په ځلونو د ایمن الزواهری د وژلو ادعا کړې وه، نړیوالو هم د دغه خبر په ماهیت شک څرګند کړ. په هر حال موږ به نن په هنداره پروګرام کې د دغه حمله او د هغې د پایلو په اړه درسره وغږیږو. دا چې دا حمله د طالبانو لپاره څه پیغام او څه پایلې لرلی شي، هم دغه راز د امریکا لپاره آیا دا د قطر د موافقې خلاف ورزی ده، د دې پایلې او اثرات به له امریکا او نړیوالو سره د طالبانو او افغانستان په اړیکو څه وي، آیا دغه شان حملې به دوام وکړي، او دا چې واقعا په دغه حمله کې ایمن الزواهری وژل شوی او کنه، او داسې نور پښتنې به په دغه باس کې راونغاړو. نن په هنداره کې زموږ سره ملګرتیا کړې ده د سیمې د مسایلو کارپوه او د پوهنتون استاد ښاغلی حاکم مشفق، او په هالند کې مشره پخوانی جهادي شخصیت او د سیمې او اسلامی نړۍ د مسایلو کارپوه حاجی صاحب محمد امین فروتن. تاسو ته بلنه درکو چې په دغه باس کې له موږ سره ملګرتیا ولرې. له یوې لنډې شان د می ورسته دوباره راګرځو ستاسو خدمت ته.
په هنداره کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو. خپل بحث د سیمې د مسایلو د کارپوه او د پوهنتون د استاد ښاغلي حاکم مشفق په خبرو سره پیلوو. مشفق صاحب، تاسو ته معلومه ده چې تیره یک شنبه د جولای په 1 نیټه په کابل کې د 14 غږ واورېدل شو او بیا داسې دیاو شو چې ګنې دغه 14 د امریکا د ډرون الوتکې د حملې له امله شوې. له دې دیا وروسته د امریکا ولسمشر جو بایډن د اګست په 2 خبریالانو ته راڅرګند شو او وی ویل چې امریکا په کابل کې په ډرون حمله کې د القاعدې د شبکې مشر ایمن الزواهری وژلې ده. طالبانو په دغه حمله په خبرګون کې هغه د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا او د دوحې د موافقې خلاف ورزي وګڼله. تاسو په ټول کې د دغه حمله په اړه څه نظر لرئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د تاسو د لومړۍ پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې نړیوال معاهدات په هغه وخت کې قابل اعتبار دي چې د دواړو طرفونو یا د دواړو جهتونو ترمنځ د قوت موازنه برابري. دلته خو که موږ او تاسو وګورو چې امریکا یو نړیوال قوت دی او د اسلامي امارت سره یې معاهده کړې ده. په طبیعي صورت سره اسلامي امارت د امریکا په مقابل کې دغه دی کمزورې دی. نو په دې صورت کې امریکا د دې تړون نقض کړی دی او دا نقض لکه مخکې مې چې وویلې دا په هغه وخت کې دا معاهده برقرار پاتې کوي چې دواړو طرفونو ترمنځ د قوت موازنه برابروي. دا یو مسله. دویمه دا ده چې ایمن زواهری په افغانستان کې موجود و او امریکا ته حراس درلوده. نو بهتره دا و چې د امریکا متحده ایالاتو د اسلامي امارت د مشرانو سره آدراس خلکو سره چې دوی معاهده امضا کړې وه همغوی سره په رابطه کې شوی وي او د ایمن زواهری په موجودیت او په غیر موجودیت کې په افغانستان کې د اوسېدلو یا د افغانستان د ویستلو په اړه باندې ورسره تفاهم کړی وی. دا ډېره بهتره وه. دا چې د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د حکومت یا د اسلامي امارت په بې خبرۍ کې په یو موقعیت باندې حمله کوي او هغه له منځه وړي. نو که چرته ایمن زواهری په کابل کې موجود و او دوی په حمله کړي او له منځه وړي وي نو هلته خو به حتما اثرات موجود وي. هغه اثراتو د موجودیت ثبوت به دا وي چې ایمن زواهری دلته په کابل کې موجود و او طبیعي خبره ده چې ایمن زواهری د امریکا د سیاست خلاف پالیسی لرله او دوی په حمله کړې وي. دا یو جهت مسلې دی. دویمه دا چې دوی په تفاهم سره دا لاره غوره کړې وي. نو زه فکر کوم چې امریکا متحده ایالات د دغې حملې په نتیجه کې افغانانو ته او نړیوالو ته ګڼې پوښتنې ایجاد کړي دي او حتی دا هم ویلی شو چې د افغانستان ازادي هم د سوال لاندې راغلی ده. نو په دې صورت کې فکر کوم چې د افغانستان لپاره به ښه پایلې ونه لري.
ډېره مننه کوو د ښاغلي حاکم مشفق. همدا پوښتنه به په هالینډ کې میشته د افغانستان د پخوانی جهادي شخصیت او کارپوه حاجي صاحب محمد امین فروتن نه وکړو. فروسن صاحب، تاسو د دغه حمله په اړه څه نظر لرئ؟ لدی ورسته امریکای یو شان ادعا وکړه او طالبانو بل شان ادعا وکړه. تاسو په ټول کې د دغه حمله ماهیت ته په کوم سترګه ګوره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی خو تاسو ټول درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې دې وړاندې کوم. تاسو دې پوښتنې په جواب کې باید وایم لکه څنګه چې ما پخوا هم په وارونو دا خبره کړې ده چې زموږ د پلارني ټاټوبي افغانستان د سرنوشت ټاکلو مرغلره هغه مهال په خاورو او لوګي ولړل شوه چې څو لسیزې پخوا د شوروي لښکرو په مرسته زموږ خاوره په لومړي ځل د بهرني استخباراتي ښکېلاکر لخوا په منګولو کې ونښته. کله چې روسانو د افغان ولس د بچیانو په مرسته په افغانستان کې وزرې وغوړولې او زموږ بې وزله ولس یې ګاونډیو هیوادونو ته په کډه مجبور کړل، بیا نو د نړۍ او سیمې استخباراتي او امنیتي ځواکونو په ځانګړې توګه پاکستان هیواد ته فرصت په لاس ورغی ترسو دی دغا تاریخی هیواد معنوی او مادی زواک او بکری او بیا هم دی هم دغا خاور دی نورو بچیانو پا مرسته چه دی اسلام دی سپیچلی دین او جهاد کلی اغوستی و دی هیواد طول مادی او معنوی قوت پخپل و استخباراتی چلونو دی بنسر چخا وز بیخی. خود سپتمبر دی ولسم پیخ وروست کلا چه پا هیواد که دی پاکستان او عربستان گد حکمت را نسکور او دی بی 52 پر زور پر وزر و دی حامد خان کرزی پا مشره دی افغانستان دی اسلامی جمهوریت پا نوم نوی واکمنی راغلا نو دی طول و نړیوال و قوانین و پر خلاف بیا هم پر اغا پخوانی مجربه دی امتیازات و نسخه افغانستان جلا جلا هیوادون و افغانستان سر اوی شد. او دی هر هیواد پوزونا پا زنگری یو ولایتونو که زای پر زای که دل ترده چه دی حامد کرزی و اشرف غنی پا گدون زمون پا ظاهر الوار پوری دی هیواد چرواکی با پا افغانستان که دی دغا ولایتونو مرکزونو او پوزی هدوتا ور بلل که دل دا پا داسی حال که او چه زیتر دی حکومت مخالفینو پرتلی دی چه دی خپل مخالفت لپاره یواد زواکمن ایجنده ولری او هغه هغه ته رسیدل خپل سره کرخه اعلان کړي د قدرت په فزیکی ویشي بسنه کوله او تر دې چې په همدغه فرمولې د بون کانفرنس را پدې خو د زینو خاصو داخلي کړیو په حق له چې د بون په کانفرنس کې هم لوړ حضور درلود او د بهرانیانو په مرسته د حامد کرزی او اشرف غنی په مشرۍ د جوړو شوی حکومتونو څخه هم امتیازات ترلاسه کول پر هیواد بشپړ واکمنی او ملی حاکمیت تصور هم نه پیدا کیدو ځکه ټولې لارې د ډالرو په لوري پرانیستي وې. د همدغو جهادي او سیاسي ډلو ټپلو د حامد کرزی او اشرف غنی په مشرۍ کې د سلګونو میلیارد ډالرو راغلیو پیسو څخه د هیواد د بنسټونو د رغولو او بیا جوړولو په لاره کې استفاده ونه کړه. یوازې د هغه طبیعي خصلت له مخې چې په لیبرال اقتصاد بازار کې د انسانانو د روږدي کولو او اعتیاد سبب کیږي هرې ډلې د خپل شخصي ژوند د شیرازه کولو په موخه د ښارګوټو او نورو لوړپوړیو ودانیو په جوړولو پیل وکړ او د هیواد د ملي حاکمیت او د ځمکې تمامیت خبره یوه د سنت د دورې افسانه وبلل شوه. وروسته امریکا او ناتو یوازې د اقتصادي لګښتونو په موخه په دوحه کې د یوه استخباراتي منطقوي چتر لاندې د پاتې د دولت له مخالفینو سره چې زیاتره د پاکستان د استخباراتي کړیو سره تړلی وو د څو کالونو ځنډ وروسته د سولې یو تړون لاسلیک کړ داسې چې طالبان به د یوه نوي جوړ شوي میکانیزم له مخې چې د بین الافغاني مذاکراتو په پایله کې به رامینځته کیږي په نوي جوړ شوي ګډ میکانیزم کې ځای پر ځای کیږي. خو وروسته د اګست په 15مه کله چې ولسمشر اشرف غنی له هېواده وتښتید په پا پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ د ملکی حکومت په ملاتړ د خلیفه سراج الدین حقانی لخوا یو غونډه راوبلل شوه او وروسته په کابل کې د طالبانو لخوا د پاکستان د فوځي استخباراتو د مشر جنرال فیض حمید تر سیوري لاندې د حقانی شبکې جنګیالي کابل او ورته وردننه شول چې دا کار د هغه تلاشونو سره په ښکاره ټکر کې و کوم چې د کلونو کلونو هڅو وروسته په یوه نوي جوړ شوي میکانیزم د سلا کېدو په حال کې و. د دوحې تړون هم په داسې حال کې لاسلیک شوی دی چې هلته د طالبانو د واکمنۍ یادونه نه ده شوې بلکې د یوه بین الافغاني تفاهم په نتیجه کې د جوړ شوي موقت او سرپرست حکومت یادونه شوې ده. دوهم دا چې په هغه معاهده کې طالبانو ژمنه کړې ده چې د افغانستان خاوره به د نورو هېواد بهرنیو ډلو په جنګیالیو په واک کې نه ورکوي کومې چې د دې سبب شوي تر څو د سپتمبر د ولسۍ می په څیر پیښې رامینځته کړي. دا چې د طالبانو هغه ژمنه هم چې د بین الافغاني مذاکراتو په پایله کې په جوړ شوي اداره کې به د ټول افغان ولسونه ځان ګوري د یوه کال په تېرېدو هم پوره نه کړی شوه. د دې تر څنګ یې د کابل ښار ته په امریکا کې د 12 د سپتمبر سرګن تورن ایمن زواهری ته هم ځای ورکړی دی. نو د امریکې ولسمشر ځان ته دا حق ورکوي چې د ټولو بین المللي قوانینو پر خلاف د افغانستان په زړه کې د 12 د سپتمبر د پیښو تورن په نخه کړي.
ډیره مننه کوو د حاجي صاحب محمد امین فروتن. دلته به یوه لنډه شان دمه وکړو او بیا به راشو دغه بحث ته به دوام ورکړو. ګرون اوریدونکو په هنداره کې درته یو ځل بیا خراغلاس وایو. parstoday.com/ps زموږ د سایت درک دی چې زموږ دغه پروګرام او نور پروګرامونه او تازه خبرونه پکې تعقیبولې شي. هم دغه راز ریډیو پښتو تهران زموږ د فیسبوک پاڼه ده. را به شو خپل بحث ته. طالبان او امریکایان یو بل د دوه د موافقې په خلاف ورزې تورنوي. امریکا هم دا راز وایي چې دا د هغه ژمنې خلاف ورزې ده چې طالبانو له نړیوالو سره کړې ده چې ګنی د افغانستان خوره به نوره د ترهګرو مرکز نه جوړیږي او د ګاونډیانو او نورو هیوادونو په خلاف به نه استعمالیږي. دلته به د پوهنتون د استاد خاغلی حاکم مشفق نه دا پوښتنه وکړو چې دغه شان حمله به د طالبانو او امریکا او له نړیوالو سره د طالبانو په اړیکو څه اثر وشیندي او څه پایلې به د افغانستان او طالبانو لپاره ولري.
دویمه خبره او دویمه پوښتنه دا ده چې دا اقدام چې په کابل کې د امریکا متحده ایالاتو لخوا نه ترسره شوی دی په طالبانو باندې به په نړیواله کچه باندې څه اثرات ولري. طبیعي خبره ده چې په نن وخت کې امریکا د نړۍ په کچه باندې یو لوی قوت دی او په نړۍ باندې پاچایي کوي. نو که امریکا متحده ایالات د دې معاهدې سره سره چې په دوحه کې د اسلامي امارت سره امضا کړې ده او د هغې معاهدې نقض کوي، نو په دې صورت کې بیا نړیوال د منطقې هیوادونه ګاونډیان طبیعي خبره ده چې د اسلامي امارت طرفداري نه کوي. او دا هغې ثبوت دا دی چې په اسلام آباد کې د 850 اسلامي هیوادونو کانفرنس دایر شو، موضوع یې هم د افغانستان اوسنی وضعیت و په دې باندې بحث وکړو. درې ورځنی کانفرنس و خو متاسفانه هغې اسلامي هیوادونو تر اوسه پورې د اسلامي امارت د تایید لپاره یو غږ هم نه دی اوچت کړی. نو معنی دا ده چې په اسلامي او غیر اسلامي هیوادونو باندې د امریکا اثرات شته دي. نو که چرته امریکا د اسلامي امارت سره په تقابل کې واقع شي، نو د نړیوالو ټولنې به تجریدیږي او په سیاسي لحاظ او په اقتصادي لحاظ به د مشکلاتو سره مخامخ کیږي. زما په نظر بهتره دا ده چې د افغانستان اسلامي امارت په خپل سیاست باندې یو ځل بیا د سر نه غور وکړي او د اسلام او د شریعت په رڼا کې د نړیوالو سره او هم د امریکا د متحده ایالاتو سره په خپلو تعلقاتو کې تغییرات راولي، تر څو وتوانیږي چې افغانستان د نورو نړیوالو سره په دې روان جریان کې شریک شي او دغه بحرانونه چې اوس افغانستان ته متوجه دي، که اقتصادي برخه دي، که په سیاسي برخه کې دي او که په نظامي برخه کې دي، د دوی نه ځان وباسي.
د حاکم مشفق په مننه یو له هغوی په خدای پامانه سره. حاجي صاحب محمد امین فروتان، تاسو راته وایي طالبانو د تاشکن په غونډې کې او له هغې مخکې هم بیا بیا تاکید کړی دی چې د افغانستان خوره به د ګاونډیانو او نورو هیوادونو په خلاف استعمال نشي او د ترهګرو مرکز به نه جوړیږي. دغه حمله چې وشوه د دین وروسته امریکا داسې یو ډول ښکاره کړه چې ګنی د القاعده مشر په کابل کې پټ وو. دا راته وایي چې دغه شان حمله به د افغانستان لپاره په خپله د طالبان او د امریکا د تعلقاتو لپاره څه پایلې ولري او د نړیوالو او د طالبانو په اړیکو به څه اغیزه وشیندي؟
تاسو د دې پوښتنې په بکله باید وویل شي تر کومه چې پر آزاد اقتصاد بازار ولاړ لیبرال هیوادونو د ملکونو د فشار او اسارت تکتیکونه ښایي، امریکایان او د هغوی انډیوالان هم په دې پوهیږي چې نشي کولای په یو ویشتمه پیړۍ کې بېوزلي ملتونه او ولسونه په بشپړ دول لمنځه یوسي، بلکې د خپلو موخو د عملي کولو په هیله به لزومن د چانې او فشار سیاست پر مخ بیایي. چې د کابل په زړه کې د القاعدې د مشر ایمن زواهری په نخښه کول د چانې او فشار د سیاست یوه خونړۍ برخه ګڼلی شي، چې که وکولی شي طالبان دې ته اړ باسي تر څو په دوحه کې د شلو تعهداتو پوره کېدو ته غاړه کېږدي، خو دا به هېڅکله هم د تروریزم د پای ته رسېدو په معنا نه وي. که څه هم طالبان د اسلام د مقدس دین له ظهور څخه مخکې په عربو او نړۍ د غوړېدلو رواجونو په نقشه واک چلوي، دوی نه پوهېږي چې د اوسنۍ نړۍ چې په یوویشتمه پیړۍ کې ژوند کوي تقاضا او غوښتنې کومې دي او له نورو اوسیدونکو سره څه چلند باید وشي. خو بیا هم دوی مجبور دي چې باید ګام په ګام هغه تعهداتو ته چې په دوحه کې ترسره کړی دي غاړه کیږي. تشکر، سلامت اوسئ.
درنو محترم اوریدونکو، له تهران ریډیو مو په افغانستان کې د امریکا د ډرون حملو او د هغې د پایلو په موضوع د افغانستان د دوو شخصیتونو حاجی صاحب محمد امین فروتن او استاد حاکم مشفق نظرونه له تهران ریډیو ووریدل. په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي.
ورځپاڼو ته کتنه.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د سلامونو په وړاندې کولو سره د حضرت امام سجاد علیه السلام د شهادت د ورځې په مناسبت تاسو ته تسلیت هم وړاندې کوم. عزیزانو، د خبرونې په دې شیبې کې زه فاطمې ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم چې د ورځپانو ته د کتنې د پروګرام یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړم. له معمول سره سم اول به د تهران او کوخونو، د کابل او ځینې نورو بهرني ورځپانو ځینې مطالب له تاسو سره شریکه کړو. هیله ده چې د اورېدو فرصت ولرئ. ګلونو اوریدونکو، په سر کې اطلاعات ورځپانه را اخلو. دوستانو، نن د تهران چاپ اطلاعات ورځپانه په خپل نننۍ ګڼې کې د بېلابېلو موضوعاتو ترڅنګ دغو خبرونو ته انعکاس ورکړی. په ویانا کې د روسیې لوړ پورې مرکچي ویلي چې ایران حق لري په خپلو غوښتنو کې ټینګار وکړي. د ویانا د څلور ورځني غونډې په ختمېدو او په هغه کې د یو متن په برابرېدو او د ګډونوالو پلاوی ترمنځ په ویشلو سره له شتو مرکچیانو څخه وغوښتل شول چې په خپلو پلازمینو کې په ورتلو سره دغه متن هلته وڅېړي او خپل موافق او یا مخالف نظریات به وړاندې کړي. په همدې اړه د روسیې جګپورې مرکچي ویلیانوف ویلي، که چیرې ایران وغواړي چې د په دغو خبرو اترو کې نورې وړاندیزونه مطرح کړي او یا د ویانا په ناسته کې په وړاندې شوي متن کې ځینې اصلاحات راولي، ماسکو له هغه څخه ملاتړ کوي. هغه ټینګار وکړ چې موږ اعتقاد لرو چې ایران باید د دغه کار له نتیجې څخه راضي وي، د دې لپاره چې ایران د امریکا د دباوونو د سیاست یو لوی قرباني دی. او بل خبر دا چې د عاشورا د ورځې په مناسبت د لبنان په بیلابیلو ښارونو کې ستر او پرتمین لاریونونه ترسره شول چې پر زرګونو لبنانیانو پکې ګډون درلودل. د لبنان د حزب الله عمومي منشي سید حسن نصرالله هم د عاشورا په ورځ په خپله وینا کې د اسلامي مقاومت له مجاهدانو غوښتي و چې د هر بدلون او احتمال لپاره چمتو اوسي. د مقاومت مجاهدانو د یو پیغام په خبرولو سره ټینګار کړی، د نصر الله پیغام یې ترلاسه کړی او د سید حسن نصر الله موتی دی. د لبنان د حزب الله عمومي منشي سید حسن نصر الله د حسیني عاشورا د تسلیت په ویلو سره ټینګار کړی چې دغه غورځنګ په تیرو څلورو لسیزو کې وښودله چې د امام حسین علیه السلام په لارې باندې پابندی. هغه زیاده کړه، موږ په محاصرې، لوږې، وژلو، نفسیاتي جنګ، ګواښ او ترور او په داشان نورو ټولو سختیو کې له امام حسین علیه السلام سره تړون تازه کوو. د لبنان د حزب الله مشر همداشان د دغه هیواد له امنیتي او پوځي ځواکونو څخه د هغه رول په وجه قدرونه وکړه چې د حسیني ازادارانو د غونډو د نظم او امنیت د ساتلو په لړ کې ولوباوه. عزیزانو، د هم کیهان ورځپانه ده. د تهران چاپ کیهان ورځپانه نن هم په خپل لومړي مخ کې لیکي، د ایران او روسیې فضايي ملګرتیا، د یو میچ په دقت سره دمځکی قتل. د غبرسپانه بیا لیکي چې د مځکې 1500 کیلومتر مدار ته د ایران د خیام سپوږمکۍ توغول. د ایران خیام سپوږمکۍ د تهران په 1:30 بجې د قزاقستان له باکینور فضایي مرکز و توغول شول. ایران اوس کولی شي چې سپک سپوږمکۍ هم په مدار کې واچوي او د خیام سپوږمکۍ 600 کیلوګرامه وزن لري. د سپوږمکۍ د ایران د اړتیا وړ فضایي معلوماتو د تامین لپاره لوړ ګام حسابېږي او د هغه له ډېرو دقیقو انځورونو د ژواک چاپېریال او کرهنې په زمینه کې استفاده کیدلی شي. فضایي صنعت پرمختللې ټکنالوژۍ لرونکي صنایعو په لیکه کې راځي. له ټولو اعمال شویو محدودیتونو سره سره اسلامي ایران د فضایي ټکنالوژۍ بشپړه څرخې ته لاسرسی پیدا کړی او په څلورو لسیزو کې یې په پرله پسې په دې زمینه کې اوچت ګامونه پورته کړي دي. ایران اوس د نړۍ په لسو فضایي هیوادونو کې شامل دی چې دا د دغه ټاټوبۍ د ماهرانو او پوهانو د پرله پسې هلو ځلو پامته داره دی. ایران اوس په هغو ګوته په شمېر هیوادونو کې شامل دی چې دغه پرمختللې ټکنالوژي لري او دا یوه ستره بریا ده. عزیزانو کستا سوخ وخوی اوس هم کابل خواته را تاو شو. د کابل چاپ مسیر ورسپانه نن په خپل نننی انټرنیټ سایت کې لیکي افغان حکومت وایي دوی له نړیوالې ټولنې سره ستراتیژیک بحث او تعامل ته تیار دی. د حکومت مرکزي ویان ذبیح الله مجاهد د وروستیو تحولاتو په اړه تازه مرکه کړې ده او په هغه کې ویلي چې نړیواله ټولنه په تېره بیا امریکا په افغانستان کې د وضعیت د ترنګلتیاو لپاره پلمې پلټوي او د نوي حکومت د رسمیت اجازه نه ورکوي. هغه زیاتوي د دې ستونزې د حل لپاره یوازنۍ مناسبه لاره خبرې او ستراتیژیک بحثونه دي. مجاهد زیاته کړې ده چې دوی د نړیوالې ټولنې هغه غوښتنې منلی شي چې افغاني کلتور، دود او اسلامي حدود اجازه ورکوي. مجاهد همداراز د زواهري وژل کېدو یو ځل بیا یوه تشه ادعا وبلله او په خبرې امریکا د دوحې هوکړې پر بنسټ حق نه درلود چې پر افغان خاوره برید وکړي، خو د خطر په صورت کې معلومات باید له افغان امنیتي اداراتو سره شریک کړي وای. هغه همدارنګه ټینګار کړی چې د نجونو ښوونځي به ډېر ژر پرانستل شي او د پرانستلو لپاره یې جدي هڅې هم روانې دي. بل خبر دا چې د روغتیا نړیوالې ادارې په افغانستان کې د ډول ډول ناروغیو پر خپرېدو اندېښنه ښودلې ده. د روغتیا نړیوالې ادارې په تازه خپره کړی شویو معلوماتو کې ویلي چې په افغانستان کې په وروستیو ګڼې ناروغۍ خپره شوې دي او دا مسله د جنتي اندېښنې وړ ده. د روغتیا نړیواله اداره ویلي چې د سرخکانو ناروغۍ، کانګو تبه او ډینګي تبه هغه ناروغۍ ده چې په افغانستان کې خپرې شوې دي او ساري هم دي. سرچینه وایي چې له دې چې د افغانستان روغتیایي سیستم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی، نو د دغه ډول ناروغیو پراختیا او د ظرفیتونو نشتون به وضعیت تر دې هم لا ترنګلی کړي. د روغتیا نړیوالې ادارې ژمنه کړې ده چې دوی تر خپلې وسې د افغانستان له روغتیایي برخې سره مرسته کوي. عزیزانو دا هم اشته صوب رسپانه ده. اشته صوب لیکي چې د کرزی اقرار هر څه موبایل لیدي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی په وروستۍ مرکه کې ویلي چې هر څه موبایل لیدي. هغه په تازه مرکه کې چې د اګست پر اتمه په امریکایي ویب پاڼې ان پی آر یعنی عمومي ملي راډیو کې خبره شوه، ویلي چې د طالبانو د راتګ په لومړیو کې د ځان د امنیت په هکله اندېښمن وو. کرزی ویلي چې هغه له طالبانو څخه نه بیریده، ځکه د هغه په وینا طالبان افغانان دي، د دغه هیواد دي، موږ هغوی پیژنو، هغوی موږ پیژني. زه له بهرنیو ځواکونو بیریدم او له هغوی ډیر ویریده. کرزی څو ورځې مخکې له شپېګل ورځپاڼې سره هم په یوه مرکه کې ویلي وو چې د نجونو ښوونځي د پاکستان په سپارښتنه تړل شوي دي. دا دوهم ځل دی چې هغه په ښکاره د پاکستان د لاسوهنې او پر طالبانو د پاکستان د نفوذ په اړه نارضایتي څرګندوي. کرزی امریکا د اوسني ناورین زیږوونکي حالت او پاشلتیا په برخه کې پړه ګڼي. هغه په بمباریو کې د ملکیانو وژل او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو بې شرمه تک د امریکا اصلي ملامتیا ګڼي. د حامد کرزی په وینا امریکا اوس هم خپلې تېروتنې سمولی شي او له افغانستان سره دې مرسته وکړي چې یو ځل بیا په خپلو پښو ودرېږي. خو کرزی نه په دې مرکه کې او نه هم په بله کومه مرکه کې د خپلو تېروتنو په اړه څه نه دي ویلي. ولس سترګې په لار دی چې کرزی به له طالبانو او د طالبانو له ملاتړو سره د سازش سیاست د زیانونو د جبران په اړه چې ټولنې یې ګاللي څه وکړي. د طالبانو بیا په راتګ هغه او د جمهوریت د وخت ځینې سیاستوال له پاکستان او امریکا څخه کم ملامت نه دي. قدرمنو اوریدونکو، د بهرنی ورسپانو هم شته دی، خو متاسفانه زموږ وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضور اجازه غواړم.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.